سلامونه وخت د سهار لس بجې شوی په یوه بلګړې کې نو صاحب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم په دې ګړې کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تورخم دروازې د څلورو ساعتونو پر د خلاصولو پرانیسته په دې اړه باندې د تجارو غبرګون د پاکستان حکومت لخوا دا وړاندیز چې د میډیا لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي دی او د پیپلز پارټۍ د یو مخکښ پورچی چا نیول دا هغه موضوعات دي چې په دا غړي کې لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د جلال آباد د برید حالم درکو او په اخره کې د سندرې جادوګرۍ لرو. خو پیل له خبرونو شاهین بنې راوړو.
وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ودرېدو خواشینی دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. په پاکستان کې د میډیا وکیلانو د بشري حقوقو مدافعینو د حکومت لخوا د میډیا په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پلان غندلې دی او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندۍ لپاره په دوو جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ودرېدو خواشینی دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په تورخم پوله هغه جوړو شو مراسمو ته د وینا پر مهال کړي چې دغه پولې د څلورویشت ساعته پرانستلو لپاره جوړ شوې وي. په دې دستور کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم ګډون وکړ. عمران خان د تورخم د دروازې تر مراسم وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره تل د خو اړیکو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړه په ازمیختي ډول د دغه دروازې له څلورویشت ساعته پرانستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې نږدې 50% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د ځنډېدلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا د پاکستان او افغانستان بدمرغي ده چې د طالبانو او امریکا خبرې وځنډېدې، خو پاکستان به د دې د بیا پیل لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د میډیا وکیلانو د بشري حقوقو مدافعینو او د اپوزیشن سیاستدانانو د حکومت لخوا د میډیا سره د تړلو چارو په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پلان غندلې دی او دوی په دغه هیواد کې د صحافت په ازادۍ یو بل برید بللې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت ټینګار کړی چې په میډیا د نور فشار اچولو نه ډډه وکړي. یو د پاکستان د خبر پاڼو ټولنې پرون په یو بیان کې وویل کله چې دا پریکړه کېده نو دا د پاکستاني میډیا لپاره یو تور ورځ وه. دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان کابینې د روانې اونۍ په پیل کې د میډیا سره د تړلو چارو په اړه د ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د وزیر اعظم د سلاکارې فردوس عاشق اوان په وینا د عدالتونه د مقدمو په چټکتیا او سمه توګه د هوارولو لپاره دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت په کشمیر د خپلې ناکامۍ نه د ولس د پام اړولو لپاره د اپوزیشن غړي نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په یو بیان کې وویل چې د پیپلز ګوند مخکښ او د پارلیمان غړی سید خورشید شاهي پرون له اسلام آباد نیولې دي. له دې وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری وویل چې د حکومت د اقدام په کشمیر کې د خپلې ناکامۍ نه د ولس د پام اړولو هڅه ده. نوموړي زیاته کړه تاسو دا څنګه ویلی شئ چې عمران خان با په مقبوضه کشمیر کې بشري حقونه خوندي کی چې په مل دننه انساني حقونه د خپل لاندې کیږي؟ تاسو څنګه ویلی شئ چې عمران خان با په مقبوضه کشمیر کې د سیاسي قیدیانو आवाज جوړیږي کله چې هغه په پاکستان دننه خپل ټول سیاسي مخالفین سیاسي قیدیان جوړوي؟ نوموړي د نیب لخوا د خورشید شاه نیول کېدل سیاسي انتقام وباله، بلخوا حکومت دا تورونه رد کړي او وایي چې دا مقدمې تیر حکومت جوړې کړې دي. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قروال په موټر بم چودنه کې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوي او لسګونه نور جوبل شوي دي. دغه برید د انصار شاوخوا شپږ بجې کلات خار کې د ملي امنیت د دفتر خواته وشو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دغه چودنې د ملي امنیت د قراول په خوا کې د زابل په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ډاکټرانو په ګډون روغتیایي کارکونکو ته ډېره مرګ جوبل اړولې او هم د دې روغتون ودانې ډېره ویجاړه کړې ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال مخکې ازادي ریډیو ته ویلي وو چې ټپیانې شخصي روغتونونو ته انتقال کړي او یو شمېر هم د کندهار میرویس روغتون ته لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون چې یو چارواکي وایي چې تر دې دمه یوازې دې روغتون ته د اوو وجل شوو کسانو مړي او شاوخوا اوو شپېته ټپیان وروړل شوي دي. طالبانو دغه برید ذمواري منلې او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ جوبلې ادعا یې کړې ده. پرون په جلال آباد کې هم د برېښنایي تذکرو د ویش په دفتر پوستوال برید کې څلور کسان وژل شوي او نور دیارلس ټپیان شوي وو. په کابل کې د سولې په اړه د امن نړیوال کانفرنس نن دویمه ورځ ده. کانفرنس درې ورځې دوام لري او په دې کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر سپندر ولی خان په ګډون افغان چارواکي د پارلمان غړي ولسي مشران او د مدني ټولنې فعالان برخه اخلي. د کانفرنس د پرون ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان او پاکستان او په تیر بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر روانه امنیتي وضع مرکوزې وې. د کانفرنس ګډونوال وایي د افغانستان د امنیت په اړه به خپل وړاندیزونه په پای کې د ولسمشر اشرف غنی سره شریکوي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندې لپاره په دوو جلا جلا قراردادونو رایه ورکړي. سلامتي کونسل به د کویت، جرمني او بلجیم لخوا د وړاندې شوي قرارداد او بیا د دې په مخالفت کې د چین او روسیې لخوا د وړاندې شوي قرارداد ترمنځ فیصله کوي. د کویت او اروپایي هیوادونو قرارداد وایي چې سلامتي کونسل دې د ټولو خواوو غواړي چې د شام په ادلیب کې تاوتریخوالی په سمدستي توګه راکم کړي. بلخوا سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې ماسکو د قرارداد په مسوده کې د ځینو نورو ټکو یا توریو د شاملولو غوښتنه کوي. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په رسمي توګه د تورخم دروازې څلوروي ساعته پورې د خلاصي ساتلو پرانیسته وکړه. د دې ته غبرګون سره
مخکې ډېر تکلیف مې دنیا کې بین شپین کړې اوس بس بيخي اسوانتیا شو. هغه مخ شپې چې راشوم به ډوري کړو ووړو پوسینه به وښ ولم به اته بجې به ګډ باندې شو.
د پاکستان د بشر حقوقو سازمان د اخبار مالکانو او د خبريالانو سازمانونو د حکومت لخوا د میډیا لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پر وړاندې تنقید کړی. ولی
حکومت غواړي چې مکمل طور باندې میډیا د غلام شي نو سترګې بندې کړي، پردې بند کړي، حکومت دې بند کړي او صرف د حکومت پروپیګنډا د خلکو ته رسوي.
او په اونیز خبرونه سندري جادوګر کې نن د هندي سندرغاړي جگجیت سنگ ژوند او هنر ته کتنه شوې. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره. او سم د خبرونه د پال رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څلوروي ساعته پورې د تورخم لارې خلاصې ساتو رسمي پرانیسته وکړه. په دې موقعه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی ترڅنګ د افغانستان د ترانسپورټ وزیر هم ول. دروازه په ازمایشتي توګه څو اونۍ وړاندې شپه او ورځ خلاصه شوې وه، خو عمران خان یې اوس رسمي پرانیسته وکړه. په وینا کې وویل چې په ازمایشتي توګه تر خلاصېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې لاره تجارت هلې ځلې 50% زیاتې شوي دي. عمران خان د افغانستان سولې او د هند تر نظام لاندې کشمیر په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیل یې له فرهاد شینواري اورو.
په تورخم کې د دغې منصوبې د پرانستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې وویل چې د ستمبر دویمې نمو شکله په ازمیختي توګه دغه دروازه پرانسته نو په تجارت کې ورسره ښکارا فرق راغی.
تو ایک دم 50% اضافه ہو گیا تجارت کے اندر.
نوموړی وای سم دستی ور سره په تجارت کې 50% اضافه وشوه. د سربد پاکستان او افغانستان د ولسونو معاشي حالت خشي، خوشحالي براشي او پاکستان با خپل تجارت تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي، خلکو ته به ترې روزګار ترلاسه شي او دا یو تاریخي ورځ ده.
تو میں اس کو آج بڑا ہسٹورک دن سمجھتا ہوں.
عمران خان د خبریالانو پختنے جواب کړي او دوی وویل چې د کشمیر په موجوده صورتحال به د ملګرو ملتونو پر روانه جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. عمران خان وویل چې د طالبانو او امریکې ترمنځ مذاکراتو لړۍ کته کېدل یوه المیه ده. زه به د امریکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په خپل ملاقات کې د دوی ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د بیا پیلولو هڅه کوم. د تورخم په دروازه افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو دغه منصوبې په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
شفیع الله مخکې ډېر تکلیف مې دونه کې بن شپین کړې اوس بس بیخي اسوانتیا شو هغه مخ شپې چې راشوم به ډوري کړو وړو مخکې بیلې ویلوړ وو کدیلې به هغه شو ګټ پاسونه به وښ ولم به اته بجې به ګټ بان شو اوس ډېر سهولت جوړ شوی.
حسین خان مسئولیت تور سره داسې شي چې یو به راشونه ختم شي بل به بارڈر کو مول ڈورے کو اوڑی اور اوڑی دا بن پوتے کی گی بل پر ترخوان کے شپے بھی تی ہوئی جی اس ٹائم کے چھ 24 گھنٹے شو پتہ کی منگو اتا ہو نہ ہش پہ رچی پخ کے بھی بیانی ما میں اشرات لا
بلوچ او اے ادن خو اول روز ابتدا ہو شو انشاءاللہ اج دین پاس بنورم خوش اغا بن خرابی کی سبزی او فروٹ سہولتوں او بس دیر دی بعد سہولت چھ گاڑی پاشی
تیر ماخام شپږو بجو نه پس د پیښور او تورخم ترمنځ تړل شوې لار خلاص کړل شو او مال وړونکو ګاډو او مسافرو پرې تګ راتک پیل کړ. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
لکه څنګه چې مو د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې ورکړل د تورخم دروازه په ازمایشتي توګه د سپتمبر په 2 نیټه باندې تر 24 ساعته پورې خلاص شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم هم په دې تړاول په ازمایشتي توګه د خلاصېدو وروسته دوه اړخیز تجارتي هلې ځلې 50% زیات شوي دي. د پاکستان افغانستان تجار له دواړو حکومتونو له همیش دا غوښتنه کړې ده چې دوه طرفه تجارت زیاتولو لپاره دې ګامونه واخلي. اوس د پاکستان حکومت د تورخم دروازې 24 ساعته پورې د خلاصولو اقدام کړی نو تجار دې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان د تجارو د ګډې اتحادیې د پاکستان د غاړې مشر زاید چینواری سره مرکه کړې او له دم په سر کې پوښتلې چې په ازمایشتي توګه 24 ساعته خلاصېدو وروسته آیا تجار اوس دې اقدام مطمئن دي که څنګه؟ دا غو جواب
تجارت حوالے سره نه دی. خلکو د خلکو سره زموږ شینواری افریدي او چې څومره قومونه دي دواړه طرف پراته دي دا هو تګ راتګ کې ډېر فائدہ مند شو مړې ژوند دي لپاره. خو تجارت کې بلګ وخت بلګي فی الحال چې کوم تجارت لګونه زیات شوی دی نو هغه پاکستان ایکسپورٹ خو نه دی زیات شوی، دو طرفه تجارت زیات شوی نو هغه کې افغانستان امپورٹ زیات شوی دی او دا هم خبره ده. مونږ خو وایو چې
عمران خان چې کوم خبره کوي زای چنواری سپتی دا 50% زیات شوی دی دا د په کوم تناظر کې تاسو په خیال کوي چې دا تاسو اساس نه دی زیات شوی دی وایي چې شوی دی نو تاسو
زه دا وایم چې افغانستان ایکسپورٹ شوی دی هغه زمونږ طرف نه چې کوم زیات تجارت 90% دو طرفه تجارت کې سبا پاکستان جوړیږي چې کله دونی مرب ډالرو نو په 2 ارب نه ډیر چې د پاکستان ایکسپورت په کولو 300 میلیون ډالر امپورت وکولو نو اوس افغانستان نه لګ ډیر امپورت دی چې شوې ده په هغه په وجه د پاکستان کسٹم ډیوټیز چې دی هغه ټکسونه حصول چې ده مسولیت زیات شوې دي نو دې وجه پاکستان دا وایي چې تر طرفه تجارت زیات شوې ده. خدا بارډر د صدرش کې انټي کولاولو کې مین مقصد چې د پاکستان ایکسپورت پروموشن او پاکستان خپل طرف نه برآمدات زیات شي هغه په حال نه دي زیات شو هغه کې به وخت لګي.
پاکستان سپیشل باندې هم دومره کافي ده چې څلور ساعته دا لار خلاص شي کنه نورم ځین اقدامات چې هغه دوه طرفه تجارت شکی
نه جی بالکل کافي نه ده. دې کې اول خو ټول نه ضروري ده چې افغانستان طرف نه یو خدا ګمرک چې هغه صدرش کې انټي کولاو شي او افغانستان حکومت سره خبري وشي بل هغه نه امیګریشن پاسپورت دفتر هم کولاو شي او د تورخم نه جلال آباد پورې د لارې چې په دې کې امنیت ډېرې مسلې دي چې هغه شپې هلته ټرکونه تلای نه شي چې هغه مسله حل نه شي نو د دې اصلي فایده نه شي ملاوې ده.
او د پاکستان له طرفه کوم اقدامات کول پکار دي ځکه د افغانستان له خوا تاسو څه پکار
دي؟ اول ټول نه اول خو ضروري ده پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ معاهده چې دا هغه اکسپایر شوی ده هغه باندې افغانان ډېر اعتراضات لري هغه دوباره چې دا نوي شي هغه تجدید شي د پاکستان افغانستان دوه دوه طرفه تجارت باندې پیر جامع مذاکرات پکار دي فری ټریډ اګریمنت پکار دی بیا د سره سره چې پرفرنشل ټریډ اګریمنت پکار دی او مسولیتو کې او په دې کې کوم مشکلات دي او رکاوټونه دي خندونه دي هغه لري کول غواړي.
دا د پاکستان افغانستان د ګډ تجارتي اتاق پاکستان غاړي مشر زاهد شینواری سره تورخم دروازې 24 ساعته پورې د خلاصې ساتو په اړه باندې د تجارو نظر او وړاندیزونه کول. د پاکستان خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو د بشري حقوقو کمیشن او د بې پولي خبریالانو سازمان د رسنیو لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو مخالفت کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر په 14مه د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې. د خبریالانو بیلابیلو اتحادیانو مشرانو پرون مشال لیډو ټول چې حکومت په ښه نیت دا کار نه کوي بلکې غواړي چې میډیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو سلاحکار وایي حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري. نور حال له ګلایا ساورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونلز یا عدالتونو په جوړولو ژوري اندېښنې څرګندې کړې دي. کمیشن د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې د رسنیو سره له مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا فشار لاندې راوستل دي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو حل لپاره د ځانګړي ټریبیونلز جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالست مشر فیدا خټک مشال اړتیا ویل چې پخوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې رسنیو له مختلفو قوانینو د لارې کنټرول کړي او په هغه وخت کې د دې سخت مخالفت هم مخې ته راغلی وو.
موږ هم د دې شي مخالفت وینو او موږ دا شهرت کوو د دې سرې هم موږ نه منو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور تیریږي. ټولو زرګونو تاسو چې دي بیروزګار شوي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم ګامونه نه اوچتي.
فیدا خټک زیاته کړه چې حکومت پریکړې نه مخکې د رسنیو ټولو اتحادیو سره خبرې وکړي. بلخوا د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار مشال اړتیا ویل چې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په اړه د خبریالانو مرکزونو له مشرانو سره هیڅ مشاورت نه دی کړی او نه ورته ویل شوی چې دا د څه مقصد لپاره جوړوي.
مطلب ہے کہ حکومت کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
د دې دا معنا ده چې د حکومت نیت پاک نه دی. حکومت غواړي چې پر رسنیو بندیزونه ولګوي او د خپلې خوښې قانون جوړ کړي. له موږ سره هیڅ مشوره نه ده شوې او نه هم راڅخه وړاندیزونه غوښتل شوي ول. که په دې کې د خبریالانو ضد څه وو نو یقینا زموږ خبرګون به ډیر سخت وي.
شکیل قرار زیاته کړه چې باید حکومت د میډیا ځانګړي عدالتونو یا ټریبیونلز په اړه وضاحت ورکړي. بیا په اسلام آباد کې د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان استازی اقبال خټک مشال اړتیا ویل کچاري حکومت په خني دا ګام پورته کولی نو د رسنیو له مشرانو سره به مشاورت کړی وي. دوی ویل چې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مخالفت کوي.
حکومت غواړي چې مکمل تور باندې میډیا غلام شي. میډیا د مکمل تور باندې سترګې بندې کړي چې بند کړي حکومت بند کړي او صرف د حکومت پروپاګاندا د خلکو ته رسوي. څو ډېر خطرناک خبره ده. باید چې ټول خلک هغه ټول ادارې میډیا پخپله افغانستان پخپلا رایوزه شي او دغه قانون چې ښکاري چې حکومت څه خاص مقصد لپاره به سبا استعمالوي لکه څنګه نن چې دی ټیکا لا استعمالوي د زمون حفاظت باندې کسوف د خپل رای اظهار کوي نو دغه حفاظت باندې ټیکا د لارې قانون لاندې مقدمه جوړ شي.
اقبال خټک زیاته کړه چې په واقع راتلو مخکې طریقې انصاف ګوند د رسنیو ازادۍ خبره کوله خو اوس له خپل دریس په شا شوې دي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د چهارشنبه په ورځ بیا په ټویټر باندې لیکلي چې د ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکوونکو مسلو حل او په سمدستي توګه انصاف ورکول دي. د دوی په خبره طریقې انصاف حکومت د رای اظهار آئینی او جمهوري حق باندې یقین لري.
دا ګلایز رپورټ وو. د پاکستان اتصاب کمی د ری نیب د پیپلز ګوند مخکښ او د پارلمان غړی سید خورشید چا پرون تل اسلام آباد نیولې دي. حساب ادارې په بیان کې ویلي چې خورشید چا یې تر خپلې ګټې زیاتې شتمنۍ درلودلو په تور نیولې دي. خو پیپلز پارټي د خورشید چا گرفتاری سیاسي انتقام ګڼي او وایي چې واکمن ګوند د ولس پام اړولو د کشمیر له لانجې د اړو د ولس پام د کشمیر له لانجې د اړولو لپاره د سیاسي ګوندونو مشران نیسي. خو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې دا مقدمه تیر حکومت جوړې کړې وي. سیاسي چارو شنونکي وایي د خورشید چا گرفتاري به ناوړه سیاسي اثرات ولري. بیا به ګلای استه غوښتو.
د پاکستان احتساب اداره وایي د پیپلز پارټۍ مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی سید خورشید شاه له اسلام آباد نیولې دی. د خورشید شاه پر ضد له خپلې ګټې زیاتې شتمنۍ لرلو مقدمه ده. خورشید شاه په قومي اسمبلۍ کې د سند صوبې سکر ضلع غړی دی. نوموړی له 2013 تر 2013 کال پورې په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر وو. پیپلز پارټۍ د خورشید شاه د نیولو غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت سیاسي انتقام ته دوام ورکړي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرابان تنګي مشال اړتیا وویل حکومت قصدن ملک سیاسي بحران په لور روان کړی دی.
کار د چې موجوده حکومت د اکاونټیبلټي په نوم باندې پولیټیکل ریفورمایزیشن نه کوي او هغه ادارو ته خپل کار ورکړي. ادارې خپل کار کوي او موجوده حکومت په گورننس باندې په فورن پالیسی باندې هغه په اکانومي باندې کنسنسس ډیولپ کی پولیټیکل کنسنسس بلکې پولیټیکل کرایسس ډیولپ کی.
تدی
مخی اتصاب داری دا پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری او دا آغا خور فریال تالپور نیولی او پر مقدمی روانی دی تدی در سنگ دا پیپلز پارٹی پنور مشرانو هم اتصاب داری مقدمی جوڑی کردی دی پا پارلمان کی اپوزیشن گند مسلم لیگ نون مشرانو پرزد هم اتصاب داری مقدمی روانی دی خو واکمن تیری کنساب گندوائی پا در غلیو کی ککلو سیاست والانو او دنور اتصاب بکوی پا کامی سملی کی دا واکمن تیری کنساب گندغڑی فضل محمد خان مشال علی تویل حکومت دا اتصاب داری چارو کی حس مداخلت نہ کبھی
اپوزیشن دا دعوی حالت او زکدا چې دا کوم کیسه روان دي دې کې ما ته یو کیسه کا سودا سوخه ہے چې رقم پدې دور کې دې جوړ شي دا ټول ما غزال کې سونه دي چې دی په یو بل باندې ټول کړی او دا حکومت په سر او دا کې راو دي چې دې دا فکر کې بالکل مداخلت وغیرہ نه کوي او دې دا تاسو سټیټ کاری
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنن کې شایق حسین مشال اړوي ته ویل چې د خورشید چا نیولو سره به سیاسي حالات خراب شي
یقینا د سره یو اثر خو چې پریویزي هغه خو چې کوم لکه پولیټیکل ټمپریچر دی هغه به نور څه بره دي که تاسو خیال وکړئ اکتوبر کې مولانا صاحب اعلان کړی دی دلته دې درنی او مولانا صاحب که نور څه لري او که نه لري د الیکشن ګټلو توان لري او که نه لري خو دا خبره سلیمه ده چې هغه تیری یو سپیډ پاور لري لکه یو طرف ته ځان ډیلینګ کوي چې دا نه کوم او دا نه بر سکی یو بیا چې دی منسٹران چې دی هغه په کریډټ هم لري چې موږ گورنمنت کې د حساب روان دي نو یقینا هغه سره چې دی دا بیا حکومت په کلاس وی او کنه دی نو بیا چې دی انټرنلی مو ایکسټرنلی دا شانت امپریشن دی او مختلف سټیک هولډرز هم دا امپریشن دی
شیخ حسین زیاده کړه ملک اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په موجوده حالاتو کې سیاسي استحکام ته اړتیا ده چې حکومت لپاره غورځولې ده اتصاب ادارې په داسې حال کې د پیپلز پارټي مخکخ خورشید چا نیولې چې جمعیت العلماء اسلام فیډرالي په اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون
د ګلایز رپورت هم ورته د پېښور های کورټ بنو څنګه د جنوبي او شمالي وزیرستانونو د پارلمان غړو پارلماني غړي او محسن داوړه ولې وزیر په ضمانت خوشکول درخواست پرون منزور کړ د خبره د دوی وکیلانو لطیف افریدي او سنگین خان مشال ډوډو ته وکړه دوی وایي د مې پر شپږمه د خړ کمر تر پېښور سره ونیول شو پر دوی د ترګریزه څنګه په بنو کې اف آی آر درج کړی چې دواړو پر پاکستاني چپکتورو چې دواړو پر پاکستاني عسکرو برید کې لاس لري پښتون غړو زنګ وایي چې شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پاکستان عسکرو په لوزي کې دوی څوارلس غړي ووژل شو او تر څلوېښت زیات شو په سوق امنیتي ادارې بیا وایي تور پر کې چې محسن داوړ علي وزیر په مشرۍ وزارتچانو دوی پر یو پوستا برید کړی چې پکې د پوست پنځه تنه ووژل ژوبل سوي ول خو د خپل دغه تور د سپینو لپاره هیڅ کوټلي ګام ثبتونه نه جوړ کړي تفصیل د عمر تراز وزیر په رپورټ کې
دا داوړه وزیر سینیئر وکیلان عبداللطیف افریدی او سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې دا دوی پر ضد د مئی شپږویشتمې خړ کمر پیښې مقدمه اف آی آر نمبر څوارلسم کې ضمانتونه منظور شوي په ورځ دوه کې به دوی ضروري لوازمات مچل کې پوره کړي چې پس به داوړه وزیر له هری پور زندانه خوشي شي وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
خړ کمر واقع کې چې کوم دهشتګردۍ کې سړي دواړه منیس خلاف جوړ شو هغه کیس کې د دې ضمانت اوسو عدالت آرډر اناؤنس کړی دی آرډر اوسو آرګومنت اوسو په کیس باندې مچل کې باز دې داخلول غواړي ټیریزم لا لاندې څه عدالت شرایط خبره پکې هم راغلې ده دا هم کته کېږي چې حکومت اوس دې په بل کیس کې دي گرفتاره یا نه گرفتاره د دې خلاف په ډېرې پایارو مشي نو زموږ د مطابق چې څومره کیس د دې
پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې دا داوړه وزیر پر ضد د خړ کمر پیښې مقدمه نمبر څوارلسم او د غلطه د پیښې یو اونۍ پس بامی برید مقدمه یا اف آی آر نمبر شپاړس کټ شوی ول چې شپاړسم نمبر مقدمه کې یې وړاندې بنو سیشن جج نه ضمانتونه منظور شوي او د خړ کمر پیښې څوارلسم نمبر مقدمه کې یې پرون ضمانت منظور شو
په تیرا پیشیک شي کم شپړسم نمبر اف آی آر و چې پاغې ښه هغه کومه کی خبر وا پاغې ښه بل تر بنو ای ٹی سی سیشن کنفرم کړی وو پر لسم نمبر کم اف آی آر و چې هغه د خړ کمر په موکا چې کوم پیښه شوی و هغه د پاره موږ پېښور های کورټ ته اپلیکیشن وکړو پېښور های کورټ بنو های کورټ پنځه تارې فټ کو حکومتي کم وکیلانو هغه ځین ثبوت نه وو هغه پرناشي د دې ضمانت
کنفرم کو
محسن داوڑ اولی وزیر شمالی وزیرستان خړکمر کې د مئی لشپګویشتمې پیښې پس نیول شوی دی چې د ضمانت لپاره په بیا بیا پخپله او وکیلان یې عدالت ته وړاندې شوي. د دوی د رهایۍ لپاره عثمانځای جرګې مشران هم په هڅه کې ول. د کومې لخوا چې محسن داوڑ خپله دولت ته ځان سپارلی و، د محسن داوڑ اولی وزیر ضمانت منظوري په خوشي کې پرون سمدستي ټولو پښتون میشته سیمو ځانګړي ډول میرانشاه میرعلي او واڼه کې خلکو خوشحالیانې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه د عمر وزیر په ریپورت کې مو واورېدل چې د علي وزیر او محسن داوڑ ضمانت منظوري ورکړل شوې ده، او د دوی د وکیلانو ډله چې لطیف افریدی مشري کوي ورسره سنگین خان او طارق افغان دي. طارق افغان دا وخت راسه د ټلیفون په لاندې. طارق افغان، تاسو سره کله وایم؟ طارق افغان ډیر مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو. خو اول سوال هم دا دی، ځکه پرون د پورې خوم دغه خبر و چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي، له دې وروسته تازه په کې څه دي؟
کله داسې ضمانتونه څوک هم په جیل کې او هغه ضمانتونه منظور شي د های کورټ نه، نو هغه بیا کوم لوکل کورټ سره چې دي هغه آرډر الته کې لاړ شي او د هغه ځینه دي رهایانی و توی رهایانی تیاری شی او اگر رهایانی بیا جیل تا ولی گلی شی نو پا جیل کی دا جیل سپرنٹنڈنٹ او گوری کچر دی پسی نور تا کی سنه می سنه ای هر یو ملزم پسی نو آغا که زمانتون پاگی که نیشیوی نو آغی سار کی او کنا پتولو که زمانتون شیوی نو دا آغی دا رهای احکامات جاری شی او آغا دا جیل نخوشی کرن شی د علی وزیر او د محسن په کیس کې اوس زموږ ملګرو آرډر راواغست د های کورټ نه، هغه بیا لاندې ار ټی سی عدالت ته وړو، دا هغه ځای نه به د هغې رهایا نه اوس تیاریږي او ممکنه دا ده چې هغه د فیکس په ذریعه باندې هریپور جیل ته ولیږلی شي او د هغې جاج واغستی شي او علی وزیر او محسن داوڑ نن مازیګره پورې د هغې رهایي ممکن شي. خو کچاری داسې ونه شوه نن پکې لیټ شو یا دغه رهایانې مکمل نه شوې، دغه آرډر ولنه لیږلی شو، نو دا خو بالکل بیا قوي خبره ده چې سبا له به د هغې رهایي ممکنه وي.
په دې کې طارق افغان، تاسو وویل چې په علي وزیر او محسن داوڑ به نور کېدای سي اف آی آر خو په دوی باندې مقدمې وي. آیا تاسو ته علم شته چې نور اف آی آرونه شته د هغو ضمانت څه دي، هغه کې به څه حیثیت یا سټیټس وي؟
نو که کله نشي پی ټی ایم جوړ شو او دی به چرته هم جلسه کوله، نو په دی باندې سخکارا او سپټ مقدمه درج کړی شوی وي. په دې کې یو د سوات واقعا جلسه وه دی چې پاری کې په دی باندې اف آی آر شو او هغه بیا دولت سیل کړی وو او هغه اوس چې کله دی گرفتار شو هغه بیا را ایستلی او دغه سیزه بنو د جلسې نه پس په دی باندې اف آی آر شوی او داسې مختلف نور زګونو کې په دی اف آی آر شوی وي. او تقریبا په ټولو کې د دې ضمانتونه منظور شوی وو او دا غي مقدمه ختم شوی وي. دا غ ټول رهایانی د جیل ته تللی دي او دا څه کیس په دې په صفات نه دی چې پاري کې باندې اظهار کول شي، او دا اسې هم د وخت ضرورت دی چې حکومت په دغه قصو کې لاړ نشي او دغه د شمالي او جنوبي وزیرستان دغه دوه غړي د اسمبلی دا خوشی کړی چې په قوم کې د خوشحالۍ او خبر تللی شي قوم خپنی شي خلک خپنی شي بیا او دغه مقدمه دي دا چليږي دغه ام ان ا ګاندي دواړه چېرته تختی نه دی وم بدی وطن کې ژوند کې بدی وطن کې وای
ډیر مننه.
خیال دی حکومت له نه پکار چې زړی خبري بدی بسرو بس.
ډیر مننه طارق افغان، تاسو مشال ریډیو سر خبري وکي، روغ او خوشاله اوسئ. ډیر مهرباني، خدای پامان. تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم راځو د افغانستان جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر دفتر څخه کوم سوال بریڅوي، په هغه کې څلور کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو وسوال ترمنځ پرون ماښام پیل شوی نشته تر څو ساعتونو پورې دوام وکړ او پرون مخزن پای ته ورسېدی. د فرانس پریس او رایټرز اچانس رپورټونه واوري. د سپتمبر 13 ماسپښین پیل شو او د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر اوږدې جګړې وروسته مخسن پای ته ورسید. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی مشال ریډو تول چې په لومړي سر کې یو بریدګر د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکز مخته ځان مرګي وکړ او دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننوتل او ډزې پیل کړې. دی وایي چې امنیتي ځواکونو په څو ساعتونو کې دوه بریدګر لمنځه یوړل او د مرکز د کارکونکو په ګډون نږدې 50 کسانې وژغورل. خوګیانی زیاتوي په برید کې دوه پولیس سرتیری او دوه ولسی وګړي وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. زخمیان د جلال آباد روغتون ته یوړل شو. په ټپیانو کې مختار هم و او نوموړي د پیښې په اړه فرانس پرېس آژانس ته وویل: زه د خپلو اسنادو لپاره دننه وم چې لومړی مې څو ډزې واورېدلې، وروسته د درنو وسلو غږونه پیل شو. خلګو د ځان ژغورلو لپاره چیغې سوری وهلې. هغه وخت زه د ودانۍ پر دوم پوړ وم. نه یوازې په ودانۍ کې دننه، بلکې د ودانۍ شاوخوا اوسیدونکي خلک هم تر سخت کړاوونو تیر شول. ځایي اوسیدونکی محمد یوسف د جګړې په مهال هم هلته وو او رایټرز آژانس ته وویل:
دا حکومت موږ غواړو چې دا دفترونه دي ځنه لري وسی، دا کورونه دي، ماشومان دي ډاریږي او د دې امنیت صحیح نشي، نو لارې بند کړي او بیا خلک راغلي دي. دا نو په کومه لار رااله؟ دا ښکار نه دی کل مینس کې د مسلې دي او دا انتخابیان راغلي دي.
تر دې ورځ وړاندې هم په پروان او کابل کې په دوو جلا جلا حملو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او یو شمېر ټپیان ول. اوس هم لس نیمې بجې شوي دي. شاین بونیرای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خواشینی دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. نوموړي دا څرګندونه پرون د افغانستان په پولي تنزدې په تورخم کې یوې دستوري ته کړې دي. په پاکستان کې د میډیا وکیلانو، د بشري حقوقو مدافعینو او د اپوزیشن سیاستدانانو د حکومت لخوا د میډیا سره د تړلو چارو په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پلان غندلې دی او دای په دغه هیواد کې د صحافت په ازادۍ یو بل برید بللې دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت په کشمیر د خپلې ناکامۍ نه د ولس د پام اړولو لپاره د اپوزیشن غړي نیسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې په یو بیان کې وویل چې د پیپلز ګوند مخکخ او د پارلمان غړی سید خورشید شاهی پرون له اسلام آباده نیولې دی. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر کوروال په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. په کابل کې د سولې په اړه د افغان امن نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ ده. کانفرنس به درې ورځې دوام لري. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندۍ لپاره په دوو جلا جلا قراردادونو رای ورکړي.
خبرونو لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل. او اوس هم اونیزه خبرونه سندری جادوګری د جگجیت سنگ په اړه باندې د هارون بچا وړاندې کوي. مخکمو مریدل د یو ځل بیا واوري.
ستړي مشي زه هارون باچا مرودونکو دا ونه مې د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې د نومیالي هندي سندرغاړي جگجیت سنگ مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات درته راوړي. جگجیت سنگ د اردو غزل په ویلو کې د یو ځانګړي سبک څښتن ګڼل کیږي. هغه د خپل هنري سفر په پیل کې له خپلې میرمن چترا سنگ سره جوړه سندرې وویلې او له دغه عملی شهرت وموند. نوموړي د یو شمېر هندي سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ثبت کړي چې د اردو موسیقۍ مینوال یې تر اوسه خوښوي. Yeah. جگجیت سنگ پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1971 زیږدیز کال د فبروري پر اتمه د هند په راجستان کې زیږیدلی و. د هغه پلار سردار امر سنگ دیمن یو سرکاري ملازم و او غوښتل یې چې زوی انجینیر جوړ شي. جگجیت په خپل کلی کې د های سکول تر ویلو وروسته د جالندر لیوه کالج په ښکلو هنرونو کې ډیګري واخیسته. په 1978 زیږدیز کال کې د آل انډیا ریډیو له جالندر سټیشنه سندرې ویل پیل کړل. نوموړي وروسته د هریانې په یوه پوهنتون کې تاریخ ولوست او ډیګري پکې واخیسته. جگجیت سنگ په دې موده کې د موسیقۍ زده کړې هم جاری وساتلې. د هغه اولنی استاد پنډت چنګن لال شرما و. جگجیت له خپل دې نابینا استادا د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه واخیستل. د خپل ځوانۍ په وختونو کې جگجیت سنگ کمپوزونه جوړول او په سټیج پروګرامونو کې په خپل غږ کې وړاندې کول. په 1965 کال کې جگجیت سنگ پرته د خپلې کورنۍ له خبرولو ممبئی ته کډه شو. هغه فکر کاوه چې په دغه ښار کې به ورته د خپل هنر په ښه توګه د وړاندې کولو موقع په لاس ورشي. هغه پیل د کمرشل اشتهارونو او وروسته د سینمایي فلمونو لپاره له سندرو ویلو وکړل. سنگ په 1968 زیږدیز کال کې له یوې بنګالۍ سندرغاړي چترا سنگ سره ولیدل او په 1969 زیږدیز کال کې له هغې سره واده وکړ. دواړو به جوړه سندرې ویلی او یو زوی هم شو چې نوم یې ور باندې ویویک کې خود. جگجیت سنگ او چترا سنگ په 1968 زیږدیز کال کې د ان فورګیټیبل په نوم د خپلو جوړه غزلونو یو البم خپور کړ چې زیات شهرت یې وموند. د البم دا سندره د اوریدونکو ډیره خوښه شوه. ویل کیږي جگجیت سنگ او میرمن یې چترا سنگ اردو غزل ته نوې رنگ ورکړ، هغه ماډرن کړل او د هندي روایتي آلاتو ترڅنګ غربي هغه پکې هم وکارول. دواړو یو شمېر ګډ البمونه جوړ کړل، د فلمونو لپاره سندرې وویلې او په بیلابیلو هیوادونو کې یې کنسرټونه ورکړل. د 1983 لسیزې په کلونو کې د جگجیت او چترا دی لیټسټ نومې یو البم د دې یوې سندرې له امله زیات مشهور شو.
یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی.
جگجیت سنگ او چترا سنگ گڈ هنری سفر په 1990 زیګدیس کال کې په یو ټریفیکی پیخه کې د دوی د یوازینی ځوان زوی د مړینې لقبله غیزمن شو. چترا سندرې ویل پرې خودل او جگجیت سره لدې چې د زوی مرګ سخت روحي صدمه رسولې وه، خپل هنر جاری وساته. هغه په 1991 زیګدیس کال کې له نومیالی هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سره د سجده په نوم گڈ البم خپور کړ.
میرا
جگجیت سنگھ د اردو او فارسی د نومیالی شاعر مرزا غالب پر ژوند جوړی وی ټلویزیونی ډرامې لپاره چې شاعر او لیکوال گلزار لیکلې او وړاندې کړې وه د غالب یو شمېر غزلونه وویل. دا ډرامه په 1978 زیږدیز کال کې خپره شوې وه او د اردو شعر او ادب مینوالو زخته ډیره خوښه کړې وه. د جگجیت سنگھ موسیقی پختنو سندرغاړو او د موسیقی استادانو هم اوریدلې او لاغي الهام اخیسته ده. په پېښور کې د موسیقی استاد اے آر انور وایي جگجیت سنگھ د وخت له نورو نومیالیو سندرغاړو منفرد انداز لري. د انور په خبره جگجیت سنگھ د خپلو سندرو لپاره د اردو معیاري شعرونه منتخب کړي او د تلفظ ادایګي نرمه او خوندوره کړې ده.
جگجیت سنگھ چې کوم دې کنه را خپل یو ځانګړی یو انداز دی. یو خدا غد کلام انتخاب چې کومه غډیر زبردست وو. ساده شاعری، عام فهم شاعری هغه چې کوم دینه منتخب کړی دا دغه یو کمال دی. خو د سر د ادایګي چې د کم کمال بیا کړی دینه دا ډیرو کم خلکو په نصیب باندې دا رسیدلی دی. نرم لهجه استعمال کړی دا بیا اکار هم دغه ډیر مزدار دی. کم یو غزل چې راویلې دا غینه مخکې چې هغه سم مختصر محدود علاب کړی دا هغه ته اکار ویل کیږي. زیات چې کوم دینه میډیم بیس میڈیم سب تک برف کے ڈیر کم کرے دے. جگجیت دا مرکے استعمال اگر ڈیر کم کرے دے کچھ پکم دے کہ استعمال کرے نہ اگر کمال مرکی اگر استعمال کرے گا تو دے کراچے ترا کرے جگجیت سے برا کرے اور دے خواہش اظہار کرے چکا با مہندی سے اثر ملے گا چونکہ اگر اگر روحانی استاد ہوں دزڑ میں چکم دین اگر مہندی حسن سے چکم دین اگر داغا روحانی شاگرد امتحان کرنا دو
جگجیت سنگ د هنری خدمتونو په بدل کې د هند د دولت ترڅنګ ادبی، کلتوري او فلمی ټولنو نوموړي ته جایزې ورکړې دي. هغه په 2011 جگجیت کال کې په برتانیا کې لیوه کنسرت ورکول ورسته پلان درلود چې په ممبئی کې د غزل پاکستانی استاد غلام علي سره ګډ پروګرام وړاندې کړي، خو د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې ورته فالج وشو. جگجیت دوه اونۍ د ممبئی په یوه روغتون کې په بې هوشه حالت کې تر پاتې کېدو وروسته د اکتوبر پر 10 ومړ. د نوموړي په یاد کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې شوې.
جنازے او دواده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال
ریوارډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے
هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شئ.